اون مراد باشید.
ډیر زیاته مننه احمدی صاحب. دوستانو دا نیم ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کوره چې ولسمشر غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخ شي. د سری صلیب کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرسته کوي چې له هغو خپلوانو سره اړیکه ټینګه کړي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال په لاره کې لا درکه شوې دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کنفرانس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. او بلجیم په بروکسل کې له بمي بریدونو وروسته د درو ورځو لپاره ماتم اعلان کړ. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G+ یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخامخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د له منځه وړلو موضوع نه باید د خبرو تر کچې پاتې سي، بلکې په دې برخه کې جدي مبارزه وسي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت پر څرنګوالي اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کنفرانس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد وایي چې په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره افغان پلاوی له مشخصو طرحو سره انډونیزیا ته تللی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دي، او د همدې لپاره افغانستان په دغه کنفرانس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دي ورسره تعقیبوي.
ښاغلی آزاد زیاته کړه چې افغانستان خپل د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو څخه د زیانمن هیواد په توګه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو همکاري راجلب کړي. په ولسي جرګه کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا برف کوچ د بدخشان په کوفي آب او راغستان ولسوالیو کې ترمنځ په یوه سیمه کې راغلی دی.
د نتیجې ازي برف کوچ کړو د قبل بود 3 نفر کشته شو او 8 نفر زخمي.
د دې برف کوچ لوجې 13 ورځ 3 کسه وژل شوی او اته نور ټپیان دي، خو تر اوسه هیڅ ډول روغتیايي مرستې دوی ته نه دي رسیدلې. بلخوا بیا د بدخشان والی فیصل بیگزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې برف کوچ کې 2 تنه وژل شوی او 1 تن ټپي شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي د سولې روان بهیر ته هیله مند نه دی. عبدالله بارکزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې شکیلې خواوي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي.
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې سول حراسي، خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه ده ابدن زه دې ته خوشبین نه یم. دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي، هیڅ نتیجه دا نه ورکوي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بل غړي یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله مندي او ښودلې او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري. د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې انګلستان افغانستان ته د 15 منډو په توپیر ماته ورکړه. تاسو یا پچا انګلستان لوبډلې وګټله او په خپل د بیټینګ کولو پریکړه وکړه چې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په شل اوورونو کې 122 منډې وکړي او افغان لوبډلې ته 123 منډو هدف ورکړ چې افغان لوبډلې ونسوای کړای نوموړي هدف د ټولو اوورونو په لوبولو سره پوره کړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. بلجیم په بروکسل کې له بمي بریدونو وروسته د درو ورځو لپاره ماتم اعلان کړ. په دغو حملو کې شاوخوا 3 کسان وژل شوي وو او تر 200 زیات ټپیان شوي وو. نن د بلجیم رسنیو د دوو ځانمرګو بریدګرو چې پر هوایي ډګر یې حمله وکړه نومونه خپاره کړل. د رسنیو په وینا دغه برید کوونکي ورونه وو او خالد او ابراهیم البکراوي نومېدل. د دریم کس په اړه اوس هم پلټنې روانې دي چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی و. دغه کس نجیم الشهراوي پیژندل سوی دی. د بلجیم رسنیو چې د نجیم الشهراوي د نیول کېدو خبر یې ورکړی و وروسته وویل چې نیول سوی کس الشهراوي نه و. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي شال په پالمیرا کې د اسلامي دولت سختریزې پر شا تمبولی دي. برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوریه او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. روسیا پر ترکیه د کوردانو د ځپلو تور پورې کوي. روسیا وایي انقره د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه په سوریه او ترکیه کې کورد ادارې ځپي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې په سوریه کې د روسیې د 2015 کال د سپتمبر میاشتې تر نظامي عملیاتو راهیسې د ترکیه او سوریه پر پوله غیر قانوني تګ راتګ په زیاته کچه کم سوی دی. لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په بشپړه پلي کولو غوښتنه وکړه. د دغو پریکړه لیکونو له مخې سوریه ته د تروریزم د خپرېدو مخه باید ونیول سي او له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره د تیلو او لرغونو اثارو سوداګري منع ده. او روسیه په جنیف کې د سوریه د سولې د خبرو پر ټولو لوریو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. د کرملین وایي دمیتری پسکوف نن ویلي چې دا تمه نسي کېده چې مذاکرات باید ژر او اسانه وي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. ولسمشر غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. په روان خبری مجله کې دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به افغانستان خپلې غوښتنې مطرح کړي.
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دی.
د سره صلیب کمیټه د یونی پروګرام لمخې غواړي هغه کورنۍ له خپلوانو سره ونښلوي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لادرکه شوي دي. د ولس جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله مل نه بریښي. په دې اړه رپورټ اوري او دا هم اوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د صاب العلاج او نا علاج بندیانو د ازادۍ په پروسه باید په بشپړ ډول شفافیت سره ترسره شي.
هغه مابوسین چې دوی لا علاج دي هغوی دې وپېژندل شي او د هغو په وړاندې د قانون او د جمهوري ریاست د مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي.
په بلجیم کې د وروستیو تروریستي بریدونو موضوع هم تعقیبوو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د جی او پلس هیوادونو پرانست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ او وویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. په همدې حال کې د وو باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونه باید په ملي او نړیواله سطحه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. محمد قسیم سولمل په رپورټ لري.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یو جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګ په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جیو پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته سوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله 12 ناسته کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلي هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جیو پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جیو پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وای د جیو پلس هیوادونه د محل بیلابیلو ستونزو لکه نامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
وامریدل چې ولسمشر غنی وای په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي.
خبری مجله اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وی په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکو کانفرنس کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د وزارت چارواکي وی د انډونیزیا په بالی ښار کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان حکومت پلاوی له مشخصو طرحو سره دغه هیواد ته تللی دی. تفصیل له محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري او مالی مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت پلاوی د بالی په کانفرنس کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت وی په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې خپل منظم طرح او پلانونه مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد وی افغانستان خپل د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو څخه د زیانمن هیواد په توګه غوړي په دې برخه کې د نړیوالو همکاري جلب کړي. خاغلی آزاد د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دي او د همدې لپاره افغانستان په دغه کانفرنس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دي واچ وکړي د بینالمللي سازمانونو ته حمایت جلبول.
ټاکل شوی چې دغه کانفرنس د مارچ د میاشتې په 24 نیټه پیل شي. د بالی پروسه په 2002 کال کې د انډونیزیا او استرالیا په نوښت په دې هدف پیل شو چې دغه پروسې غړي هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې شمیر یې له 40 اوړي په ګډه د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي. افغانستان په 2003 کال کې د بالی په پروسه کې غړي توپ ترلاسه کړ. که څه هم افغان حکومت د بالی په کانفرنس کې د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې د مشخصو طرحو د وړاندې کېدو خبره کوي، خو سیاسي کارپوهان بیا په دې برخه کې افغان حکومت ناکام بولي. سیاسي کارپوه مسعود فریور وایي تر هغې چې افغان حکومت په کور دننه ځوانانو ته د امنیت ترڅنګ مناسب کاري فرصتونه برابر نکړي، د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په هدف هر ډول طرحې به بینتیجې وي.
ځوانانو ته چې 80% زمونږ وګړې ځوانان دي، دوی لپاره د کار زمینه برابرې کړي او دوی ته خدمات راکړي، دا توانایي او ظرفیت مونږ په دغه دولت کې نه ګورو. ځوان نسل کار غواړي، دوی غواړي، حالات د دوی په ذوق یا مایل مطابق نه وي، بیا مجبور دي چې افغانستان پرېږدي او د قاچاقبرانو سره ځان یو کې او دوی ته خپل ټول شتمني قاچاقبرانو
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت په هیواد کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې ګڼې شمنې کړي، خو انتقاد کوي چې تر دې دمه یې په عملي توګه کوم ګام نه دی پورته کړی. دغه کمیسیون غړي حاجي محمد عمر ننګیالي د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې افغان ځوانان له ډېر مجبوریته د ښه ژوند په هیله بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو که په کور دننه دوی ته د ښه ژوند او کار امید پیدا شي، هیڅ افغان به له خپل هیواد څخه وتو ته زړه ښه نه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د سره صلیب کمیټه د یو نوی پروګرام له مخې له کورنیو سره مرسته کوي چې له هغو خپلوانو سره اړیکه ونیسي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درکه شوي. د دې کمیټې مسؤلانو دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو دا اړیکه ټینګه کړي. د سره صلیب دفتر د چهارشنبې په ورځ د یوې کورنۍ او د هغه د غړي ترمنځ اړیکه ټینګه کړه چې له خپل خپلوانو اروپا ته په لاره لا درک شوی و. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د سره صلیب کمیټه وای د ورکو کډوالو د پیدا کولو د پروګرام له لارې تر اوسه د څلورو کورنیو او د هغوی د غړیو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. دا د هغو کورنیو او د هغوی د غړیو ترمنځ اړیکې دي چې اروپا ته د کډوالۍ په لاره له خپلو کورنیو ورک شوې دي. حسیب الله هغه ځوان دی چې اروپا ته په لاره د ترکی او یونان ترمنځ له خپل پلار څخه جلا شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. هغه ازادي راډیو ته خپل داستان داسې بیان کړ.
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و
دو کورنۍ وې. زوم پلار مې و، خور د هغې میړه او کورنۍ و. یوه اونۍ په ایران کې و، وروسته ترکیې ته روان شو. شپه مو په یوه غره کې تیره کړه. نیمه شپه د ایران سرحدي پولیس راغلل، په موږ یې ډزې وکړې، پلار مې راڅخه ورک شو.
هغه وایي چې له دوی سره په سفر کې زرګونه زاړه سړي، ښځې او ماشومان هم ملګري وو چې د پولیسو پر اتګ دوی تیښتې ته مجبور شول او یو زیات شمېر له خپلو کورنیو څخه جلا شول. حسیب وایي چې پنځه میاشتې د سره صلیب په انټرنیټي پاڼه کې په خپل پلار پسې پلټنه وکړه او کله یې چې د پلار تصویر په همدې ویب پاڼه کې ولید نو د سره صلیب کمیټې دفتر ته ورغی.
با گذشت زمانه که مثلا دو ماه سه ماه تیر شد ما
دو درې میاشتې چې تیرې شوې مونږ ناهیلي شو. فکر مې کاوه چې پلار مې ژوندی نه دی پاتې. په ویب سایټ کې مې د خپل پلار عکس د کډوال په ویب پاڼه کې پیدا کړ. راپور مو ورکړ چې ستاسو کورنۍ په افغانستان کې ده.
فامیل شما در افغانستان است.
حسیب الله او د هغه کورنۍ هغه کډوال دي چې توانېدلي له مهاجرت وروسته یو ځل بیا سره یو ځای شي. دوی ټولو ستونزو ته په کتو له خلکو غواړي چې په ستونزمنو لارو اروپا ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي.
له ډېرو خطرونو ډکه لاره په ځانګړي ډول د هغه چا لپاره چې د کورنۍ غړي ورسره وي. ټولو افغانانو ته وایم چې زما خبره ومني، اروپا ته له تګ څخه ډډه وکړي.
د راپورونو له مخې اوس هم هره ورځ لسګونه افغانان قاچاقونکو ته پیسې ورکوي او په غیر قانوني لارو اروپا ته ځي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د ملاتړ څانګې مسؤل احمد فواد عثماني د ورکو عاجزانو د موندلو د پروګرام په اړه داسې وایي:
اعضای فامیل که تماس هم قطع میشه
دا هغه کورنۍ او چې ټلیفوني اړیکې پرې کیږي کولای شي زموږ په انټرنیټي پانه کې ولټوي. کولای شي په هیواد کې دننه او بهر دا کار وکړي. موږ ټول معلومات راټولوو.
ښاغلي عثماني زیاته کړه، دا مهال د افغانستان په 15 لویو ښارونو کې دا ډول نمایندګي فعال کړي او کولای شي له افغانانو سره مرستې وکړي. دا پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه اروپا ته په غیر قانوني لارو نږدې 2.5 لک افغانان تللي چې یو شمېر یې په لارو کې لا درک دي.
تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اورئ. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله مل نښکاري. عبدالله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په خپل غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان رسوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د سولې روان بهیر ته هیله مل نښکاري. وایي چې د سولې راتګ ډېر وخت ته اړتیا لري. په دې اړه رپورټ له رحمت الله افغان اورو.
که څه هم د سولې د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال له هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو لپاره هڅې کوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د سولې له روان بهیر نه هیلې ښکاري. د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په ګډون د سولې په پروسه کې ښکېل ځینې هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه ده ابدا زه دې ته خوشبین نه یم. دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي، هیڅ نتیجه دا نه ورکوي. اما د حزب اسلامي په باب چې حزب اسلامي فکر کوم چې په صداقت دې تاذر دي چې هغه خبرې وکړي د افغانانو سره او د خپلو خلکو سره یو ځای شي چې زه دې ته هرکلی وایم.
د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضریږي، خو د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو دا کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله من ښکاري او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخته اړتیا لري. ښاغلي صابر ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان سوله پیچلې ده، خو بیا یې هم د راتګ امکان شته.
سولې چې کوم حرکت پیل شوی ده دا ساده حرکت نه ده، او په دې باندې موږ او تاسې باید فکر وکړو او هغه امکانات خپل امکانات هم وسنجوو، خپل مجبوریتونه هم وسنجوو، او د نړیوالو او هغه خلک چې اوس د موږ په سوله کې داخل خلک دي د هغوی دلچسپي او هغه مهموالی اهمیت هم باید وسنجوو. موږ کولای شو چې د سولې خبرو ته یو څه توقع ولرو.
که څه هم تر اوسه د سولې عالي شورا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو افغان ولسمشر وړاندې ویلي و چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د سابل علاج او نا علاج بندیانو د ازادي په پروسه کې باید بشپړ شفافیت مراد شي. د جمهوری اسد عدلي او حقوقي چارو مشورتي بورډ بیا وایي چې دا پروسه به په پوره شفافیت سره عمل کیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر امر وکړ چې یو شمیر سابل علاج او نا علاج زندانیان د چرخی پله له زندان نه خوشی شي. سفیل استنگزی په ریپورت لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون وایي چې باید هڅه وشي څو روغ کسان د سابل علاج او نا علاج بندیانو په نوم له بنده خوشې نه شي. دغه کمیسون د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي د بندیانو ناروغي باید په مسلکي توګه تثبیت شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروسه کې باید د قانون له مخې چلند وشي او بشپړ شفافیت په نظر کې ونیول شي.
دغه کمیسون خپل کار په پوره شفافیت سره د تر سره کی چې واقعا هغه مابوسین چې دوی لا علاج دي هغوی دې وپیژندل شي او د هغو په وړاندې د قانون او د جمهوري ریاست مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي چې دنه د فساد ته کار وانخیستل شي چې دا یو بهانه شي، دا وسیله وګرځي او هغه خطرناک مجرمینو د خلاصون لپاره زمینه مساعده نه شي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د سابل علاج او نا علاج بندیانو د آزادۍ امر وکړ. د افغانستان د جزایي اجراءاتو په قانون کې په 323 ماده کې د سابل علاج او نا علاج بندیانو د خوشي کولو خبره په دې مشروط شوی چې په مرګونو ناروغیو اخته بندیان دي د درملنې موده له زندانه بهر تیر کړي. خو د سرخی پله یو شمیر بندیان بیا وایي چې په سختو ناروغیو له اخته بندیانو څخه د ازادي په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. دوه بندیانو چې د یو په خبره سخت ناروغ هم دی ازادي راډیو ته د نوم د اخیستلو په شرط وویل چې په زندان کې دننه د څو بندیانو د مړینې شاهدان دي. ګیره مې سپینه ده، تور زیړي نیولیم، له ما هم دلته سخت ناروغان او سپینګیري شته دي. هغه بله شپه په شپږم بلاک کې یو سپینګیری مړ شو. دلته پیسې رانه غواړي، که پیسې ورنه کړو نه مو خوشي کوي.
نور چې زه په تیر شوې ده او بل دا خبره ده چې دلته په دې بلاکو کې هم تاسو نه شئ لیدلی، بس هم دا مرګ په شروع دی او دا امري او
دا په اصل کې چې د افغان ولسمشر د امر له مخې د سابل علاج بندیانو د ازادۍ د پروسې لپاره یو کمیسون هم فعالیت کوي او تر اوسه پورې اته بندیان داسې بلل شوي چې ناروغي سخت دي او لړلې څلور تنه په ضمانت د هغوی کورنۍ ته تسلیم شوي. اخو د جمهوریت ریاست د عدلي او قضایي چارو مشورتي بورډ چې د یاد کمیسون مشري هم مخته وړي وایي په دې پروسه کې په بشپړ توګه شفافیت په پام کې نیول کیږي. د بورډ رئیس نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د معاذ مستنظف ډاکټرانو لخوا د امنیتي ارګانونو تر نظر لاندې پیژندل کیږي.
د مورد شفافیت په اطمینان تمام گفتم.
د پروسید شفافیت په اړه په ډاډ سره ویل شم چې ناروغان په بشپړ شفافیت سره د عامه روغتیا لخوا د معذف شویو ډاکټرانو په واسطه د دریو امنیتي ارګانونو د استازي په حضور کې لیدل کیږي. د عامه روغتیا وزارت رئیسان او موین دا تاییدوي چې بندي صاحب العلاج او ناعلاج ناروغي لري او له هغې وروسته څارنوالي د سترې محکمې له لارې د حبس د ځنډولو پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د زندانونو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې وروسته په زندانونو کې د ستونزو د هواري د میکانیزم د جوړولو امر وکړ. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری په فرا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د یو غړي په ګډون یو درزنه عملی علمی کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افراطیت او همداشان د افغان امریکي ځواکونو سره د همکارۍ په اړه خبرې او بحثونه وشي. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت ریپورت کې اورو.
د کابو 200 تنو فراهیوالو په ګډون دغه علمی کانفرنس د فرا ولایت د شهروالي ریاست د غونډو په تالار کې جوړ شوی و. دغه دوه ورځنی کانفرنس په لړ کې ډاکټر سعدالدین چې د سودان هیواد اوسیدونکی دی د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. ډاکټر سعدالدین چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا لري وایي اسلامي نړۍ باید د افراطیت څخه د مخنیوي لپاره کار وکړي.
اسمي دکتور رضا سعدالدین محمد عبدالله من جمهوریت سودان، هي احد الدول العربيه المكون الوطن العربي التي بها
دی وای چې ډاکټر سعدالدین د سودان هیواد څخه دلته راغلی او د سولې لپاره د یونیسیف لخوا افغانستان ته بلل شویم تر څو د اسلامي نړۍ پیغام چې د سولې پیغام دی دلته له ځانه سره راوړم. په همدې حال کې په فرا ولایت کې قومي مشرانو هم د دولت سره د خلکو په همکارۍ ټینګار وکړ. غلام دستګیر تن قومي مشر وویل چې نور نړۍ ځکه پرمختګ کړی چې د خلکو او دولت ترمنځ همکاري ډیره ده.
نور ممالک چې پیشرفته دي ګوري یو سیاګانو ته چې ملت د خپل حکومت سره یو دی، علم برابر، ښه صحت برابر، ښه خوشحالي برابر، ملي هویت برابر دی، ا مزمور لا نه دی برابر. د سب خاطر باندې چې موږ د خپل حکومت سره د ولس د خپل پولیسو سره د امنیتي تحاتو سره د حکومتو سره روابط کم دي.
دا دوهم ځل دی چې په فرا ولایت کې د سولې د یو انسټیټیوټ لخوا د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د غړو په ګډون علمي او اسلامي کنفرانسونه جوړیږي. د دغه کنفرانس د جوړونکو په خبره دا ډول علمي کنفرانسونه به د ټول افغانستان په کچه جوړ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې په بلجیم کې د تیرې ورځې د تروریستي بریدونو په اړه وروستی رپورټ راخلو. د بلجیم رسنیو ویلي هغه دریم نیول شوی کس چې ویل کېدل د پولیسو تر تعقیب لاندې نجم الشهراوي به وي د دوی مطلوب کس نه دی. وړاندې د بلجیم رسنیو ویلي چې نوموړی د ځانګړو ځواکونو لخوا د بروکسل په اندرلیخت نومه سیمه کې نیول شوی دی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
بلجیمی رسنیو هغه راپورونه نوی کړي چې وایي د پولیسو تر تعقیب لاندې کس نجم الشهراوي په پلازمینه بروکسل کې نیول سوی دی. دغو رسنیو په خپلو تازه راپورونو کې ویلي چې دریم نیول سوی کس نجم الشهراوي نه دی. نجم الشهراوي له وړاندې د پاریس په بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. د هغه د ډي ان ای نښې تقریبا په ټولو هغو کمربندونو کې موندل سوي چې د پاریس په بریدونو کې کارول سوي وو. تر دې وړاندې د بلجیم رسنیو نن په بروکسل کې د پرونیو پیښو دوه میلین ځانمرګ برید کوونکي او ورونه بللي چې یوې خالد او بل ابراهیم البکراوي نومېدل. دغو دواړو ورونو جنایي دوسیه درلودې خو وړاندې یې له اسلام پالو توندلارو سره د تړاو په اړه څه نه وویل سوي. د راپورونو له مخې د دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی و. په دې سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېره اونۍ یو سوال کس وژلی و. د بلجیم په پلازمینه برکسل کې لپاره یو بمی چودون ورسته په ټوله هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان شوی دی. د برکسل په هوایي ډګر او د دې شار د مترو په یو تمځای کې په درې چودون کې لشتلر ژسلور دیش کسان وژل شوی او له 200 ډیر ټپیان دي. د بریتونو څلور ورځې ورسته لاغه کیږي چې د پاریس د حمله یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام په برکسل کې ونیول شو. ټاکل شوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه. بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تبدیل زیاد ایداد باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. شپږ نیمې بجې شوې دي. وروستۍ یعنی د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته سید سامي عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف‌خانی میگوید موجودیت فساد در سکتور امنیتی برای حاکمیت قانون مشکل ایجاد می‌کند. سرازی شدن برف کوچه‌ها در بدخشان را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان میگوید خواسته های مشخص را در نشستی که در ارتباط به قاچاق انسان در اندونزیا برگزار می شود مطرح خواهد ساخت. مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دعا به این ولایت از روز گذشته به این سو از طرف مخالفان مسلح محاصره شده است. بلژیم به دنبال حملات دیروز در بروکسلز که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند سه روز معتم ملی گرفته است و روسیه از همه اطراف مذاکرات صلح سوریه در ژنو خواستار شد تا از صبر و حوصله کار گیرند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید خواسته های مشخصی را در نشستی که در ارتباط به قاچاق انسان در اندونزیا برگزار می شود مطرح خواهد ساخت. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت میگوید که یک هیئت افغان برای شرکت در این نشست با طرح‌های مشخص عازم این کشور شده است.
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دی او د همدې لپاره افغانستان په دغه کنفرانس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دي اوس کې تعقیبوي.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می افزاید که این کشور از ناحیه قاچاق انسان و مهاجرت های غیر قانونی بسیار متاثر شده است. مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دواب این ولایت از روز گذشته به این طرف از سوی مخالفان مسلح دولت محاصره شده است. حافظ عبدالقیوم سرپرست این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که آنها در رابطه به این موضوع از مرکز خواستار کمک شدند و میگوید که مخالفان مسلح در ولسوالی دواب یک پوسته امنیتی را تصرف کردند و 5 تن از نیروهای امنیتی را نیز اسیر گرفتند. در عین حال طالبان مسلح ادعا میکنند که بر علاوه محاصره این ولسوالی شمار زیاد از سربازان را اسیر گرفتند. شماره از نمایندگان ولایت بدخشان در ولسی جرگه می گویند که از اثر برفکوش در این ولایت 3 تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. فوزیه کوفی یکی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد در ساحه میان ولسوالی های کوف آب و راغستان این ولایت رخ داده است.
در نتیجه از این برفکوش که روز قبل بود 3 نفر کشته شد و 8 نفر زخمی. هنوز کمک های صحی برشان نرسیده و به خانواده شهیدان کمک نرسیده، به زخمی هم تاله کمک نرسیده.
در همین حال وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اطمینان می دهد که با خانواده های متضرر کمک های عاجل صورت خواهد گرفت. گزارش ها از ولایت پکتیا می رسانند که صدها تن از باشندگان ولسوالی های جانیخیل و سمکنی این ولایت امروز در اعتراض به خرابی سرک عمومی این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان می گویند که با وجود تقاضاهای مکرر باشندگان این ولسوالی ها در خصوص قیریزی جاده عمومی آنها، تاکنون از سوی دولت و نمایندگان آنها در ولسی جرگه هیچ توجهی صورت نگرفته است. بلژیم به دنبال حملات دیروز در بروسلز که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، سه روز ماتم ملی گرفته است. دو انفجار در میدان هوایی زوانتیم و انفجار سومی در یک ایستگاه مترو که مسئولیت آن را گروه افراطی دولت اسلامی به عهده گرفت، 34 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت. رسانه‌های بلژیکی امروز دو نفر از مهاجمان انتحاری این حملات را با نام‌های خالد و ابراهیم بکراوی معرفی کردند. این دو با هم برادرند. روسیه از همه اطراف مذاکرات صلح سوریه در ژنو خواستار شد تا از صبر و حوصله کار گیرند و میگوید که مذاکرات طولانی و دشوار خواهد بود. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت هیچ کس هیچگاه توقع نداشته که مذاکرات آسان باشد و همه اطراف باید از بسیار صبر و حوصله کار گیرند. او این مطلب را در پاسخ به این سوال یک خبرنگار گفت که آیا مسکو رژیم دمشق را تشویق خواهد کرد تا درباره انتقال سیاسی گفتگوی واقعی انجام دهد. وزیر خارجه آلمان هم امروز همه اطراف این مذاکرات را ترغیب کرد تا گفتگو را متوقف نسازند و گفت که در مذاکرات صلح وقت برای زای ساختن نیست. روسیه اتهام وارد می کند که حکومت اوکراین در تطبیق توافق آتش بس مینسک ناکام مانده است. وزیر خارجه سرگی لاوروف که امروز از همتای آلمانی خود فرانک والتر شتاینمایر در مسکو میزبانی کرد، به خبرنگاران گفت که تنبلی کیف یک مانع عمده در برابر صلح در شرق اوکراین می باشد. توافق مینسک که اوایل سال گذشته میلادی امضا شد، اگرچه جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور را کاهش داده، ولی باز هم گاه گاه درگیری ها صورت می گیرد. و پلیس روسیه یک ازبکستانی را که تاشکند گمان می‌کند افراطی مذهبی می‌باشد بازداشت کرده است. مقامات شهر سان پترزبورگ امروز گفتند که این مرد 40 ساله بنابر درخواست حکومت ازبکستان بازداشت شده است. پلیس شهر سان پترزبورگ دو روز پیش هم یک مرد دیگر ازبکستانی از سمرقند را بازداشت کرده بودند. مقامات روسی میگویند که حکومت ازبکستان گمان میکند که این دو نفر در یک گروه افراطی مذهبی جدایی طلب و بنیادگرا شاملند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی حضور فساد در سکتور امنیتی را دلیل مشکلات در حاکمیت قانون در کشور می داند. در ولایت فرا به همکاری سازمان کنفرانس اسلامی کنفرانس برای مبارزه با افراطیت برگزار شد. یک ترتیب کننده کنفرانس گفت
ما چطور بدانیم نیروهای امنیتی خود را تقویه بسازیم؟ همکاری مردم در اینجا شد ضرورت است.
افغانستان در کنفرانس مبارزه با قاچاق انسان در جاگارتا سهم گرفته است. یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید
آن خودش یک کشور است در معرض تهدید شبکه‌های قاچاق انسان قرار دارد. نیاز به جلب همکاری‌های کشورهای دیگه هم هست.
رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات ولسی جرگه میگوید به گفتگوهای فعلی صلح امیدوار نیست.
مردمانم دنیا نمیخواهند در افغانستان صلح بیاید، خصوصا این پروسه که جریان دارد. من اصلا با آن خوشبین نیستم.
مقامات ولایت بدخشان در مورد سرازیر شدن برف کوچهای بیشتر در این ولایت هشدار میدهند. بلژیم ماتم سه روزه را به خاطر قربانیان حملات تروریستی روز گذشته در این کشور اعلان کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، فساد در نهادهای امنیتی افغانستان توجه رئیس جمهور اشرف غنی را به خود جلب کرده است. محمد اشرف غنی امروز گفت که فساد در نهادهای امنیتی حاکمیت قانون را با مشکل روبرو میکند و افزود که برخی از افراد با استفاده از محافظینی که دارند از وضعیت موجود سود میبرند.
نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
کابل به روز چهارشنبه میزبان چهارمین نشست دو روزه گروه به اضافه 7 یا جی 7 پلاس است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود گفت گروه به اضافه 7 یک وسیله است تا کشورهای بحران زده از تجارب یکدیگر استفاده کنند. آقای غنی گفت که سران کشورهای عضو گروه به اضافه 7 باید برای آوردن اصلاحات در کشورهایشان کار کنند. وی بر موجودیت فساد در افغانستان اشاره کرد و گفت موجودیت فساد در نهادهای امنیتی یک چالش
در منحرف کردن سکتور امنیتی برخی افراد دست دارند. آنها تنها به منافع شخصیشان فکر می کنند، نه برای منافع ملی. این افراد با داشتن محافظین امنیتی از وضعیت موجود سود می برند.
رئیس جمهور غنی تأکید می ورزد که هنوز کشورهای عضو گروه به اضافه 7 نتوانستند جلو فساد را در کشورهایشان بگیرند و در برابر آن مبارزه جدی کنند. آقای غنی همچنان بر عملی شدن اصلاحات در کشورهای بحران زده تأکید کرده و افزود که کشورهای کمک کننده در این راستا کمک های بسنده با کشورهای بحران زده نکرده است. گروه به اضافه 7 یا جی 7 پلاس در سال 2010 میلادی ایجاد شد که به شمول افغانستان 20 کشور عضو آن است. نمایندگان این کشورها در این نشست سالانه ایشان روی یک استراتژی مشترک برای سالهای 2016 و 2017 میلادی بحث کرده و تجاربشان را در بخش‌های مختلف شریک می‌کنند. این استراتژی روی تأمین امنیت، حکومتداری خوب، انکشاف پایدار و ایجاد فرصت‌های کاری تمرکز خواهد داشت. از سوی هم کیفالا مارا وزیر مالی سریلیون که رئیس این گروه نیز است، تأکید می‌ورزد که کشورهای بحران زده باید از راهکارهای حمایت کنند که سبب تأمین امنیت دائمی در کشورهایشان شود. و اضافه کرد کشورهای عضو گروه به اضافه 7 با تفاوت‌های جغرافیایی، زبانی و فرهنگی با چالش‌های مشترک روبرو‌اند و باید برای حل آن مشترکاً دست به کار شوند.
برای رسیدن به اهداف مشترک باید کشورهای گروه به اضافه 7 در برابر بحران مبارزه کنند. جنگ در کشورهای ما بالای کشورهای منطقه و جهان تأثیرات داشته است. ما باید از راهکارهای حمایت کنیم که بر اساس آن صلح تأمین شود و همه افراد جامعه مالک آن باشد.
نمایندگان کشورهای گروه به اضافه 7 فردا نیز به نشستشان در کابل ادامه می‌دهند. آگاهان می‌گویند کشورهای گروه به اضافه 7 با فساد اداری، ناامنی، فقر و چالش‌های دیگر روبرو و نیاز است برای حل این چالش ها همه کشورهای عضو این گروه به گونه مشترک و با جدیت کامل کار کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ولایت فرا به روز چهارشنبه یک کنفرانس علمی دو روزه در مورد افراطیت و همکاری با نیروهای افغان دایر شد. در این کنفرانس نماینده سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی نیز اشتراک داشت. مسئولان مربوط میگویند این کنفرانس به هدف کاهش افراطیت و حمایت از نیروهای افغان برگزار شده است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از ولایت فرا از احمد شاه فطرت میشنوید.
با اشتراک بیش از 200 تن از باشندگان فرای کنفرانس علمی پیرامون افراطیت از دیدگاه اسلام با حضور نماینده کنفرانس کشورهای اسلامی در ولایت فرا برگزار گردید. دکتر صددین که باشنده کشور سودان و عضو کنفرانس کشورهای اسلامی باشد در این کنفرانس در روزه پیرامون افراطیت و همکاری با نیروهای امنیتی افغان صحبت میکند. کنیشکا راسخ مسئول انستیتوت صلح این کنفرانس را برگزار نموده است. میگوید که در این کنفرانس میخواهد پیام واقعی اسلام را در مورد صلح به مردم فرا بیان نماید.
هدف این کنفرانس تبادل افکار بین علما، زنان، استادان و معسلین و علمای جهان اسلام می باشد روی موضوع تقویت پلیس و روابط نیروهای امنیتی علیه پدیده افراطیت که ما چطور بتانیم نیروهای امنیتی خود را تقویت بسازیم. همکاری مردم در اینجا شد ضرورت هست تا این نیروها تقویت شود و پدیده که به نام افراطیت هست یا افراطگرایی و ما بتانیم که گراف از این را کاهش بدیم و بالاخره این پدیده از جامعه ما دور شود.
در همین حال برخی از متنفذین فرای نیز بر کاهش افراطیت و همکاری با نیروهای امنیتی افغان تاکید میکند. غلام دستگیر یک تن از اشتراک کنندگان این گردهمای بر همکاری بین دولت و ملت تاکید کرد.
نور ممالک چه پیشرفته دی گور یو سیگانو ته چی ملت د خپل حکومت سره یو دی علم برابر، ښه صحت برابر، ښه خوشحالی برابر، ملی هویت برابر دی، اما زموږ له نه دی برابر. د څه په خاطر باندې چې موږ د خپل حکومت سره د ولس د خپل پولیسو سره د امنیتي تحقیقات سره د حکومتو سره روابط کم دي.
این دومین باری است که از طرف کنفرانس کشور اسلامی در ولایت فرا کنفرانس های علمی برگزار می گردد. با گفته مسئولان مربوطه چنین کنفرانس های علمی در همه ولایت افغانستان برگزار خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان میگوید در کنفرانس مبارزه با قاچاق انسان در اندونزیا خواستهایش را در این ارتباط مطرح خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان اظهار می‌دارد هیئت این وزارت با طرح‌های مشخص به هدف اشتراک در این کنفرانس که قرار است فردا در اندونزیا برگزار گردد با آن کشور رفته است. اما شماری از آگاهان از نحو تلاش‌های حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی انتقاد می‌کنند. سهل لیوال در این مورد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
هیئت وزارت خارجه افغانستان با ریاست معین اداری و مالی وزارت به هدف اشتراک در کنفرانس بالی به اندونزیا رفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور طرحهایش را برای جلوگیری از قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی در این نشست مطرح خواهد کرد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان به حیث کشوری که خود در معرض تهدید قاچاق انسان قرار دارد تلاش میکند تا همکاری سایر کشورها را جلب کند.
افغانستان خودش یکی از کشورهاست در معرض تهدید شبکه قاچاق انسان قرار دارد. نیاز به جلب همکاری های کشورهای دیگه هم هست. به میاساس دولت افغانستان دیدگاه شد، موقف شد، کارهایی کرده، برنامه‌هایی که داره اینا را دوجه مطرح میکنه با دیگه کشورها.
وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته است که حکومت این کشور در کنار بحث روی چگونگی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی روی موقف و اقدامات حکومت این کشور در خصوص حمایت از مهاجرین و عودت کنندگان افغان نیز صحبت خواهد کرد. قرار است کنفرانس کشورهای پروسه بالی به روز پنجشنبه مطابق به 24 مارس در اندونزیا برگزار گردد. پروسه بالی در سال 2002 میلادی به ابتکار اندونزیا و استرالیا به هدف جلوگیری از قاچاق انسان و مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی ایجاد گردید. افغانستان در سال 2003 عضویت این پروسه را که 48 عضو دارد کسب کرد. بانک حکومت افغانستان برای جلوگیری و مبارزه با قاچاق انسان از ارائه طرح‌های مشخص سخن می‌زند، اما شماری از آگاهان از نحوه تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی انتقاد می‌کنند. مسعود فریور یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکومت زمینه تامین امنیت و فرصت‌های شغلی را در داخل کشور فراهم نسازد، هر گونه طرح برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان بی نتیجه خواهد بود.
تلاشایی که دولت افغانستان برای جلوگیری از پدیده مهاجرت انجام میده، تلاشای کاملا ناکام است. وقتی که اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان بر وفق مراد خصوصا نسل جوان نباشه، خواهی نخواهی و وادار به ترک کشور میشن.
در این حال کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان از عملی نشدن تعهدات حکومت مبنی بر ایجاد فرصت‌های کاری انتقاد میکند. محمد عمر ننگیاله یک عضو این کمیسیون میگوید که بسیاری از جوانان افغان به دلیل بیکاری کشورشان را ترک کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات ولسی جرگه افغانستان با گفتگوهای جاری صلح امیدواری ندارد. عبدالله بارکزی امروز به رادیو آزادی گفت به شمول پاکستان طرفهای دخیل در قضیه افغانستان به بهانه صلح حکومت افغانستان را غافلگیر ساخته سعی میکنند که به اهدافشان در افغانستان برسند. اما شماری از اعضای ولسی جرگه به گفتگوهای صلح امیدوارند و میگویند تامین صلح در کشور به وقت زیاد نیاز دارد. زکیه حکیمی از کابل گزارش دارد با این شرح.
با آنکه اشتراک کنندگان مذاکرات چهار جانبه هنوز هم در تلاش هستند که زمینه گفتگوهای رو در رو را میان حکومت افغانستان و طالبان مساعد سازند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه به این تلاش ها امیدوار نیستند. عبدالله بارکزی رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به شمول پاکستان برخی کشورها نمی خواهند در افغانستان صلح تامین شود.
دنیا اول نه افغانستان صلح راست، خصوصا در پیلی
مردمانم دنیا نمی خواهند در افغانستان
سال بیاید. خصوصا این پروسه که جریان دارد، من اصلا با آن خوشبین نیستم. تماما فقط ضایع کردن وقت است و حکومت افغانستان را به غفلت انداختن است. هیچ نتیجه ندارد. اما فکر میکنم که حزب اسلامی با صداقت حاضر هستند و میخواهند با مردم افغانستان صحبت کنند و یکجا شوند که من این را استقبال میکنم.
در نشست چهار جانبه صلح تصمیم گرفته شد که در اوایل ماه مارچ سال جاری طالبان برای گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر می شوند. اما با گذشت حدود یک ماه هنوز این کار صورت نگرفته است. به خاطر آماده ساختن شرایط برای مذاکرات رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح، چهار نشست چهار جانبه بین افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین صورت گرفت. اما این همه تلاش‌ها زمانی با چالش روبرو شدند که طالبان مسلح با نشر اعلامیه شرکتشان را در مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان رد کردند. از سوی هم یوسف صابر یک تن از اعضای این جرگه به گفتگوهای صلح امیدوار است و میگوید آوردن صلح به کشور به وقت ضرورت دارد. آقای صابر به رادیو آزادی گفت با آنکه مسئله صلح افغانستان پیچیده است، اما آوردن آن هم امکان پذیر است.
حرکتی که برای صلح آغاز شده یک حرکت ساده نیست و ما باید در این مورد فکر کنیم و امکانات و مجبوریت های خود را بسنجیم. کشورها و مردمانی که در پروسه صلح کشور ما دخیل هستند، دلچسپی آنان را هم بسنجیم. ما می توانیم که به پروسه صلح کمی امیدوار باشیم.
با آنکه شورای عالی صلح تا حال در این مورد چیزی نگفته است، اما رئیس جمهور کشور قبلا گفته بود که به گفتگوهای صلح امیدوار است و در این مورد حوصله استراتژیک دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقام های محلی بدخشان از احتمال سرازیر شدن برف کوچات در روزهای آینده در این ولایت هشدار می دهند. فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسوالی در ولسی جرگه می گوید که تعداد کشته شدگان برف کوچ اخیر 3 تن و شمار زخمیان آن 8 تن است. در همین حال وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که برای رسیدگی به آسیبیدگان در حالت آماده باش قرار دارند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
با آمدن فصل بهار و گرم شدن هوا، نگرانی ها از احتمال سرازیر شدن برف کوچ ها در مناطق دوردست ولایت بدخشان نیز بیشتر شده است. احمد فیصل بگزاد والی بدخشان به روز چهارشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت احتمال سرازیر شدن برف کوچ در این ولایت در روزهای آینده می رود و می گوید که در نتیجه برف کوچ در ساحه بین ولسوالی کوف آب و راغستان به روز سه‌شنبه 2 تن کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است.
همون رقم که شما اطلاع دارند، لیلی 2/3 حمل ساعت 3 صبح بین راغ و کوفاب در مسافری پیاده میخواستم تیرشم برم به طرف کوف، برف کوچ رخ میتواد، 2 نفر شهید میشه، 1 نفر زخمی و جمع اینا 14 نفر بودن، 11 نفرشون سالم گذشتن.
اما فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه میگوید که در رویداد روز سه‌شنبه 3 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شده است که جسد 1 تن هنوز هم در زیر برف کوچ گیر مانده است. خانم کوفی از نرسیدن کمک ها با آسیب دیدگان این رویداد نیز انتقاد کرده و از ادارات مربوطه می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه را برای مبارزه با حوادث طبیعی داشته باشند.
در نتیجه از این برف کوچ 3 نفر کشته شد و 8 نفر زخمی. زخمی ها را مردم محل به مرکز ولسوالی و به منطقه امنتر انتقال دادند. هنوز کمک های صحی برشان نرسیده و به خانواده شهیدان کمک نرسیده، به زخمیان تا حال کمک نرسیده. ما پیشنهاد میکنم که وزارت دولت در امور حوادث برای ولایت بدخشان مخصوصا آمادگی های بیشتر داشته باشد.
مقام های محلی میگویند که مردم محل برای بیرون آوردن این اجساد از زیر برف دست به کار شدند. از سوی هم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز از احتمال برف کوچه‌ها در بدخشان سخن میزند، اما میگوید که تمامی دفاترشان در صورت بروز حوادث در حالت آماده باش قرار دارند.
ما خود تدابیر خود در کل چهار گوشه افغانستان هم از نقطه نظر مالی، هم از نقطه مواد غذایی و امکانات غیر غذایی، چیزای سرپناه و مسائلی که برای به حالت اضطرار ضرورت است، او امکانات ذخایر خود ما در کل ولایت داریم و دفترهای ما که در 24 ولایت فعال است و کلگی به اصطلاح در حالت آماده باش قرار داره.
وی همچنان از مردم مناطق دوردست ولایت بدخشان و دیگر ولایات آسیب پذیر خواست تا در جریان بارندگی و احتمال برف کوچها از رفت و آمد در مسیرهای پرخطر جلوگیری کنند. ولایت بدخشان در شمال کشور از ولایت‌های کوهستانی است که در فصل سرما همواره بارش سنگین برف باعث بسته شدن راه‌های مواصلاتی این ولایت شده و شهروندان ولسوالی‌های این ولایت را با مشکل مواجه می کند. والی بدخشان نیز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در حال حاضر راه‌های مواصلاتی 5 ولسوالی بدخشان به مرکز به دلیل بارش برف سنگین مسدود شده است.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند که یک انتحار کننده به تازگی خود را به پلیس در این ولایت تسلیم کرده است. او ابوذر نام دارد و 12 ساله می باشد. و گفته مقام ها ابوذر در زمینه انجام حمله انتحاری در پاکستان آموزش دید. او همزمان با آمدن به افغانستان نخواست که دست به حمله انتحاری بزند و خود را به پلیس تسلیم کرد. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
ابوذر 12 ساله باشنده وزیرباغ شهر پشاور پاکستان است. او میگوید که در ایام کودکی مادرش را از دست داد و پدر وی معتاد مواد مخدر می باشد. به گفته ابوذر، کاکاهایش او را شامل یک مدرسه نمودند و برای بیش از 2 سال در آنجا درس خواند. وی در مورد این که چگونه در مدرسه آماده انجام حمله انتحاری شد، گفت:
من تقریبا 2.5 سال در مدرسه درس خواندم و 1 سالم که پوره شد تدریس جهاد آغاز شد و در آنجا ویدیوها را نشان دادند و گفتند که در افغانستان ظلم ادامه دارد و مرد در افغانستان شهادت است و مستقیم وارد جنت می شود. سپس گفتند کی آماده است؟ گفتم که من می روم.
ابوذر می گوید زمانی که به افغانستان آمد و مامورین پلیس و منصوبین اردو را در حال ادای نماز در یک مسجد دید، از حمله انتحاری دست کشید و تصمیم گرفت که خود را به پلیس تسلیم کند.
آنجا بارم گفته شد که زمانی که به تورخم رسیدی سپس در موتر لالپور سفر کنید. ما تصاویرت را آنجا دادیم و هنگامی که رسیدی برایت واسکت انتحاری داده می شود. من زمانی که بلالپور آمدم برای ادای نماز به یک مسجد رفتم که پلیس و اردو را در حال ادای نماز دیدم. با خود فکر کردم که برای من گفته بودند که در افغانستان همه کافرند، اما طوری که دیدم تمام مردم مسلمان بودند. و سپس من آنجا به یک کسی گفتم که من را به پلیس تسلیم بدهد.
این طفل از بازگشت به پشاور هراس دارد و میگوید به چنگ استادانی که او را آموزش های تندروی داده بودند خواهد افتاد. در همین حال سلیم خان کندوزی والی ننگرهار گفت که این پسر 24 سپاره قرآن کریم را حفظ کرده است. والی ننگرهار به ابوذر اطمینان داد که زمینه کسب آموزش دینی را برای او فراهم می سازند. پیش از این هم شماری از اطفال که برای انجام حملات انتحاری تشویق و آماده شده بودند خود را به نیروهای امنیتی در افغانستان تسلیم کرده و یا قوای امنیتی آنها را پیش از رسیدن به هدف بازداشت کردند. گفته می شود که اطفال افغان در مدارس در مناطق قبایلی پاکستان آموزش فعالیت های تروریستی و تندروی را فرا می گیرند و سپس برای انجام این فعالیت ها دوباره به افغانستان فرستاده می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
به دنبال حملات دیروز در بروکسل که در آن 100 نفر کشته و زخمی شدند، بلژیم 3 روز ماتم ملی اعلان کرده است. امروز هم گشت و گذار ساکنان بروکسل محدود و زندگی روزمره آنها حالت عادی خود را نداشت. سلطان محمد سرور موضوع را پیگیری کرده است.
در حالی که حکومت بلژیم به دنبال حملات مرگبار دیروز در این کشور 3 روز معتم ملی گرفته، زندگی روزمره باشندگان پایتخت بروسلز هنوز به حالت عادی خود برنگشته است. مقامات بلژیکی میگویند که این حملات را که 2 مهاجم انتحاری با هم برادر در میدان هوایی و 1 ایستگاه مترو انجام داد، حداقل 31 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت. فردریک وان لیو، سارانوال فدرال بلژیم گفت ابراهیم بکراوی، مهاجم انتحاری که در میدان هوایی خود را منفجر ساخت، قبل از حملات وصیت نامه خود را در یک کامپیوتر مانده است. کسی که مرتکب این جرم شده و در وسط عکس دیده می شود یکی از 2 مهاجم انتحاری می باشد و از نشان انگشت وی شناسایی شده است. او ابراهیم بکراوی می باشد که در 9 اکتبر سال 1986 در بروسلز تولد شده و تبعی بلژیک می باشد. این حملات که تمام اروپا را شگفت ساخت، مسئولیت آن را گروه افراطی دولت اسلامی به عهده گرفته است. سرنوال بلژیم گفت که برادر دیگر این مهاجم به نام خالد بکراوی خود را در یک ایستگاه مترو در وسط شهر بروسلز منفجر ساخت. آقای وان لیو افزود که دو نفر دیگری که تصویرهایشان یک جا با ابراهیم در میدان هوایی گرفته شده هنوز شناسایی نشدند. و وان دین بوشه یکی از باشندگان بروسلز نظر خود را درباره حملات دیروز چنین ابراز داشت. چیزی که دیروز رخ داد واقعا وحشتناک بود. برای من چون یک باشنده بروسلز چنین تجربه واقعا اذیت کننده است. تروریسم به گونه هراس آور نزدیک می شود، ولی بروسلز باز هم یک شهر قشنگ است. ما به تروریستان اجازه نمی دهیم که راه و روش زندگی ما را تعیین کنند. متروی بروسلز که دیروز هنگام ازدحام شاهد این کشتار بود، امروز فعالیت جزئی داشت. تدابیر امنیتی شدید برای انداخته شده بود و سربازان کارت های هویت و بکس دستی مسافران را در مداخل ایستگاه ها تلاشی می کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا نزدیک می شویم به پایان برنامه. یادآور می شویم که فردا از ساعت 3 تا 5 برنامه در امواج آزادی به نشر می رسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال ها و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا برنامه ها را به پایان می رسانیم. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. از رادیو آزادی، من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.